شنبه د غویله سم د اپریل دیر شم احمد شبریم د ازادي رادیو د نن ورځې په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې په دې چاودنه کې په چې پرون وشوه له 50 زیات کسان وژل شوي دي. سید فاضل آقا ریوټرز آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغیزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناهغوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یونیسیار په یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 و اویا کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یوه کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2,000 زیاتوالی شي. د یونیسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جی شل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په کابل کې د خلیفه صاحب د جماعت د نن په چاودنه کې د دې جماعت د خطیب په وینا 50 لمونځغاړي وشل شوي. طالبان څرنګه د داسې بریدونو مخه نیسي نیولی؟ اجمل شینواره.
د تروریستي عملیاتو په مقابل کې دغه ظرفیتونه دونوري او متخصص افراد نه لري.
روسیې ویلي دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازله هنانزای فرشته محرم دورانه یا او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د خام کاران زمونږ یاد وتلې وي.
او په کونړ کې مو د اختر په درشل کې د خیاطانو حال اخیسته.
نو سقوط نه روس تر اوسه کارونه نو د اختر سیزن د کارونه خوشي وي و اندازه خدي، خو مشکل د برق دی.
د شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کابل پول بيديس کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنی 50 تنه وشلې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت پرې بریټ کې د وشل شوی رسمي شمیر لس او د ټپيانو شل تنه شولې. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې ورستي بریټونه په کلکه غندلې دي. جزئیات لحمد تکل څخه.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کې نولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین دریلارې کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشوه چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 50 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاوالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده، چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړي په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حملې بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او دیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې، هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د علاوالدین په درې لارې کې د پرونی حملې جزئیات مو اورېدل چې د جمعه ته خطیب په وینا لږ تر لږه 50 کسان پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګ منلی. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوی نه ده او نه قوی شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنوار صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوي دي. په هغو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغوی ته ماتې ورکړي؟
په هغې وخت کې هم طالبان هغه برلاسی چې لازم و هغه یې نه شو ترلاسه کولی. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه دو د سوقي ادارې مراکزو، دو د اکمالاتو مراکزو او د تعلیماتو مراکزو هغه په نښه کړي، تر څو د هغو عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه او توانایګانې راټیټې شي. په اوسني وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو د لحاظه او د فزیکي قوا د لحاظه نیمګړی نه دي، ولې یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاصه ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونلري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخه کوي او شیعه مسلمانان هم په نخه کوي، یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جوته دا غو د کلنلارو نه او دا غو د ایدیولوژیکي مسایلو د افکارو په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او هغه کوم کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې تاونه لري. هغه صرف د دې نه وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې د چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولې په ټوله کې دو اته ګورې چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې نن هغه د صوفیانو یا تصوف برخې مسلمانان دو په نخه کې یا شیعاګان په نخه کې، د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې دا ډاره چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډارو کی.
او که د دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې. چې طالبان کم هډونه چې د بینمی ټولنې سره او د افغان ولس سره کړی دي په هغه باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي. د هغه پرته زما په هند باندې
د طالبانو د پاره او د افغانستان د ټولو وګړو د پاره او اته د اغینه بیا وتلې د نړیوالو د پاره او د سیمې د پاره بدایش شولوي کوښښ وشي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو څوکونو ویاند اجمل عمر شینواری ل یوه خبرتیا ورسته به واوري چې ماسکو وای په افغانستان کې ل واشنگتن سره همکاري ته چمتو ده.
خبر او ل خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
ل تاسو سره وو او یوبا.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه بحث کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسی سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شغل لاوروف هم دراس ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړي. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره پترس کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستي خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیا ورخطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو د وشل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه په کابل کې د 214 لکبله د نوو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویس کسان وشل شوي وو. د هم په اړه نور تفصیل.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د 14 لکبله له سوار کړل. سباون کاکړ، فرشتہ محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه د کابل په شش درک سیمه کې وژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې 214 وسوي. په دغو 14 کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چودنه تر لومړی هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عباد الله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول. خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 3مه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مسله دی روز ور بیا یادم است که روز دوشنبه بود که
د بارون غونې مه هغه ورځ پیاد ده. دوشنبه و د کابل په شجدره سیمه کې زوره ور 14 وسوه. زموږ یو ساتونکو ور خطا راغی او وی ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوي. ځکه لموږ سره په تماس کې و غوښتل یې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړي خو وسی تماس پرې سوي دی. ورسته و ویل سول چې عباد الله حنانځای او محرم دورانی هم حالته و.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چی د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په 14 کې وژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوری نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیشه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو خو تر اوسه چا رسمن مسولیت نه دی منلی.
نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه یو خبریاله د پلازمین کیف د استوګنی پر یوه سیمه د روسیې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرش جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګیدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یوه بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینی کړي دي. دا خبریاله په 1900 و شپېته میلادي کال کې چې شېدلې و او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره کار پیل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 1500 بې وزلو کورنیو د وړو مرسته وویشل شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې مرستې خوشي څرګندوي او وایي چې داسې مرستې دې زیات شي.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 1500 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د مرستې په ډول 2 بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو ویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډیری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هیوادوال لاسنیوی و.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دی، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیر ارته پوتې هم نوره مه ټول مسجد وړه وړه شپږ اوو کلونه پرته نشته. هېڅ دار نه بری دي چې نه ور کور کې نو څه هېڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غریب پوتې بېسان څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادومرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نمونه هم لیکل شوی ول. د لکنو اوسیدونکو معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پورې مو سره مرسته داسې خاص نه دي شوی. اوس دا مو سره مرسته وکړې مونږ په کورتي چاله وو چې بل سره خو خنار سره د سفرس کوي د زه نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ دی وځه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره رقم دی مونږ غریبونو خلکو سره. د افغانستان خلک ټول مو یو دا ټول غریب ده. دا چې کوم خو دی مونږ سره مرسته کړې ویغه خوال نه مونږ دا مننه ده.
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم.
په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یوه ښوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. پدیاړه نور حال پدیاړه پور کې واوري
د غنجلی چې نغوړی د امنیتی ستونزو لامل یې پر راپور کې نوم یاد شوای پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګ دی 15 ورځې وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړی مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړی لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړی ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اوریدلې. د دغه انجلۍ لوري ازادي راډیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغه ازادي راډیو ته وویل
ویل څه یو چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرسته د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مورې له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو له والی سر مخ شو او خپل ستونزه ورته وویله. خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رډو ته وویل
بلې یو سلونون شمیره د څلور ساعت لپاره فعاله ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغ کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د یو ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ښوونځي ډېر لسخونی یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر د کې کا دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وايي ورسته اړسوي چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ د پرمنځ شاو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام ونکو. گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیاد دقا پنش دی ساب دی اقتصادی پسفر ساب دی مجبورش اخپل وارو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب اخپل باقی شروع کلا پخپل امت بانده.
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو ښوونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو زغل دل دې سم م دستک موتی دل چې موږ جوړې چروانه لږی نو وای مکتب جوړ شي
میګه مکتب نشته دا
په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 1416 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 ښوونځي د هلکانو 16 د نجونو او 20 د انسپ له لورې چې تازه جوړې شوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
38 محمد زبیر د سدابات په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وای ل بدلون ورسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژي پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلې خو اوس د برېښنا نشټونی چاره ټکنې کړې دي.
چې برخونه نشته په کوم پرونم برخنو نن د سر نه تر اوسه پورې برق به نه درغله خلک د مونږ کار غوړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي وای ډېرې خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخس ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا وسم 2-3 ساعت کې برختلې دي خیاطان جامې غوستي دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټري دي تیل دومره قیمته دي چې غزمنګ د مصارف مونږ نه شو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشټون د جامو ګنډونکو ورزنی چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د